السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زانی ساجمل او زما تکنیکی همکارا پلوشا سحاق بدر سره په دې روانه خبرونه کې او اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو تبصری او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې ستاد خبرونو طرف ته ورسو د خبرونو سرټکی د پاکستان په سینټ کې پاین کې د وشتم بدلون مسوده پاړه باس شوې ده سہیل افریدی د عامه نظم ساتنې او جنایي ثابتې پدرې مادو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې او د ترکیه ولسمشر ویلي چې د پاکستان او طالبان حکومت ترمنس د دایمي اور بند لپاره اسلام آباد ته لوړپړې پلاوي استوي د خبرونو تفصیل د پاکستان د سینټ په غونډه کې په اساسي قانون یا آئین کې د وشتم بدلون مسوده پاړه بحث شوې ده د غونډه د سینټ مشر سید یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې پیل شوې وفاقي کابینه د دې مسوده تر منصوروبل وروسته د سینټ ته سپارلې و د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تراڑ ویلي چې له کابینه څخه د مسوده په منصوروبل کې پیپلز ګوند او نور اتحادیان ورسره همغږي او دوی د حکومت مخالفو ګوندونو د باور ترلاسه کولو لپاره هم هڅه کوي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر محمود خان اچکزی بیا د نومبر په اتمه د وینا پر مهال ویلي چې په اساسي قانون کې د بدلون پر ضد به احتجاج کوي
آئین پہ ہماری اپنی پارلیمنٹ حملہور ہے
پا آئین زمون خپل پارلیمان حملہور دے پا کم انداز بندے چی دوی پا پارلیمان حملہ کوی او پا کم انداز کے چی دوی دا پاکستان آئین خوزوی نو زمون سرا بل لار نشتا دے چی مون دا پاکستان ٹول وطن دوست جمہوری پارٹیانو چی دا ہر چا سرا تعلق وی اپیل ورتو کلو دا سبا شپے نبا زمون تحریک شروع شی
د قانون وزیر په مسوده کې د وفاقي آئینی عدالت جوړولو ترڅنګ د فیلډ مارشل رتبې او د بحري هوایي ځواکونو مشرانو ته د اساسي عہدو ورکولو وړاندیزونه هم کړي دي د خیبر پختونخوا حکومت د عامه نظم ساتنې قانون په درېیم او شپاړسم او د جنایي بهیرونو ضابطې په یو سل څلور څلوېښتمه ماده کې د اصلاحاتو لپاره د قانوني چارو صوبایي وزیر په مشرۍ یوه کمیټه جوړه کړې ده په دې اړه د نومبر په اتمه په پېښور کې د وزیر اعلی سهیل افریدی په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه تر هغې وروسته د نوموړي دفتر په بیان کې ویلي چې د بیان ازادي او سوله ییز احتجاج د هر وګړي حق دی او قانون باید د سیاسی فشار لپاره ونه کارول شي بیان سیاتوی چې همدې ته پکتو یې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم په مشرۍ سلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده په کمیټه کې د صوبې چیف سیکرټری شهاب علی شاه د کورنیو چارو وزارت د سیکرټر مرستیال عابد مجید او د صوبې سرکاري وکیل شاه فیصل عثمان خیل هم شامل دي د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو یو پخانی تانیدار ل خپل گاډی سره تختولې دي د بنو پولیسو خبريالانو ته په استولي بیان کې ویلي چې پخانی تانیدار عابد وزیر د خدری مامند خیل اوسیدونکو چې هم التا د نومبر په نهم یعنی نن غرمه مهال په بازار کې په خپل گاډی کې روانو چې وسلوالو و تختو او نامعلوم زیته ولیکد تر اوسه معلومه نه ده چې نو موړه چا اولې تختولې دي خو پولیس وایي چې د پیخي پلټنې یې پیل کړې دي اسلام آباد تور پورې کړې دي چې د طالبانو حکومت یې د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د استعمال اجازه نه ورکولو غوښتنه نه عملي کوي او په دې برخه کې کره او باوري اقدامات نه کوي د بهرنیو چارو وزارت بیان طاهر اندرابی نن په استنبول کې له طالب استازو سره د مذاکراتو پړه په یو اوږد بیان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مسئلې ته د پام نه کولو او د خپلو نړیوالو ژمنتیاو نه پوره کولو تورونه هم پورې کړې دي موري د بیان تر اخر وروسته خبر کړی دی چې د نومبر په شپږمه و ما د ترکیه په استنبول کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتونو استازو ترمنس خبرې به نتیجه پاتې ورسېدې تر اخر وروسته دواړو خواو په یو بل د مذاکراتو د ناکامۍ تور پورې کړی دی الته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلی چې د هوا د بهرنو او دفاعي چارو وزیران او د استخباراتي ادارې مشر راتلونکو نه پاکستان ته لیکدوي چې الته له چارواکو سره د اسلام آباد او د طالبان حکومت ترمنځ تړوند په دوام او دواړو خو ترمنځ د مذاکراتو پړه خبري وکړي. رويټرز اجانس نن د اردغان له دفتره د خبر شوی بیان په حواله ویلي دي چې نوموړي د خبره د آذربایجان له پلاسمینی باکو څخه هواد ته د ستنېدو پر مهال کړې ده. اردغان الته د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف سره هم لیدلی و. نوموړي ویلي دا غو درې لوړپړو چارواکو اسلام آباد ته د سفر مخه د پاکستان او طالبان حکومت ترمنځ دایمي اور بند او سولې ته لاره برابرول دي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې په پاکستان کې په آئین کې د بوئشتم بدلون په اړه د سینټ د غونډې په اړه معلومات درکو. د دې ترڅنګ دا به هم وره چې په تورخم کې د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو د لارو خلاصېدو غوښتنه کړې ده.
څه کم یو میاشت دلته پوره شو او د ګیټ د کولاوېدو هیڅ پته نه لګي. کډو لیواله چې لار ورکړي موږ دواړو حکومتونو نه دا خواهشته چې ترانزیت د سیاست کار نه کا بای چې موږ ته لاره کولاو کا زر تر زره.
په پیښور کې د قانون پو او پښتون سیاستوال عبداللطیف افریدی په یاد کې غونډه شوې ده.
لطیف لالا په های کورټ کې هم یو مبارز او د انساني حقوقو د پاره. لطیف لالا په سپریم کورټ کې هم د آئینی جنگ د پاره به تیار ولاړو. د لطیف لالا زور چې وو نو هغه په پښتون سیاست کې هم موجود وو.
او په اورګزو کې د کرکټ پریمیر لیگ شوې ده.
ټورنمنٹ مقصد مو دا ده دنیا ته د امن پیغام ورکوم. زیرا دا ورغزی حکومت دی دا پرمن خلک دی دا په زمین خو قوی دا نشه تمشین خو غي.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته. د پاکستان په سینټ کې په اساسي قانون یا آئین کې د وشتم بدلون مسوده پړه بحث شوه ده. دا غونډه د سینټ مشر سید یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې پیل شوه. وفاقي کابینه د دې مسوده تر منصورولو وروسته دا مسوده سینټ ته سپارلې و. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تراڑ ویلی چې په مسوده کې د وفاقي آئینی عدالت جوړولو ترڅنګ د فیلډ مارشل رتبې او د بحري او هوایي ځواکونو مشرانو ته د اساسي عہدو ورکولو وړاندیزونه هم شوي دي. په دې اړه زموږ همکار وسیم سجاد له سنو سیلونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې ده.
د خالی په ورځ د پاکستان د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تراڑ د کابینې له غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل د مجوزه وشتم آئینی ترمیم لمخې با په هیواد کې د فدرالي اساسي عدالت یا فدرل کانسټیټیوشنل کورټ بنیاد کې خودل کیږي. د پوز د مشرۍ په جوړښت کې با بدلون راشي او د قاضیانو یا ججانو د منتخبولو او بدلولو طریقه کار به هم بدل شي. په وشتم آئینی ترمیم کې د آئین د 233 وختمې مادې لمخې د پاکستان د ګډو مسلز واکونو چیف اف جوائنٹ سٹاف د کمیټې عہده به ختم شي او د دفاعي ځواکونو د مشر چیف اف ډیفنس نوې منصب به وټاکل شي. اعظم نذیر تراڑ پر سینټ کې په خپل خبرو کې ویل
طویل مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے
د اوګد مشورې او د ټولو سیاسي ګوندونو سره د خبرو وروسته ان تر دې چې د اپوزیشن ته موکه ورکولو چې په خپل مشوره ورکړي کوم چې هغه د میډیا باندې ورکړي هم ده. موږ دا فیصله کړې ده چې د ډیر وخت نه پرته مسله چې فدرالي کانسټیټیوشنل کورټ ته جوړ کړی شي هغه خواهش چې دغه تجویز پارلیمان ته راوړل شي. موږ هغه نن د دې بل په ذریعه پارلیمان ته راوړل
په دې مسوده کې یو شمیر نور وړاندیزونه هم شامل دي لکه د بلوچستان د اسمبلی څوکیو زیاتول، د هغې صوبې د کابینې د اندازې پراخول او د سینټ د ټولو انتخاباتو پر یو مهال ترسره کېدو وړاندیز هم شامل دی. همدارنګه په نوې آئینی ترمیم کې بعد قاضیانو د بدلولو واک د پاکستان قاضیایي کمیسون یا پاکستان جوډیشل کمیشن ته وسپارل شي. خود حکومت مخالف ګوندونه په وشتم آئینی ترمیم نیوکی کوي. په سینټ کې دغه قانون وړاندې کېدو وروسته د اپوزیشن غړي سینیټر راجا اپنا سر عباس په خپل وینا کې ویل
قانونی بدلون راوړل کیږي او بیا ویل کیږي چې تاسو سره دو ورځې دي، په دې باندې بحث وکړئ. ولې لکه دو ورځې ولې، یو میاشت ولې نه؟ زموږ ستادی ده اسمان پزما کرا اوریدل دی. دا پریکټس د پاکستان ولزګوري. دلته پارلیمان ته داسې خلک راغلي دي چې آزاد نه دي، د طاقتورو خلکو په پرشر کې دا غوي په مرزي کې قانونونه پاس کوي. دا قانون که صحیح ولی نه وي چې په داسې طریقه سره پاس کیږي او سنټ ته راوړي، دا به متنازعه وي، دا به قانون متنازعه کوي.
په وشتم آئینی بدلون بحث په وخت کې پیل شو کله چې تیره هفته بلاول بټو زرداری پر ایکس یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د وزیر اعظم په مشرۍ د مسلم لیگ نون یو پلاوی له ولسمشر آصف علي زرداری سره لیدلی دي او د وشتم امندمنت یا آئینی بدلون لپاره د پیپلز پارټۍ ملاتړ غوښتی دی. د دغه وروستو په ټولنیزو رسنیو مخالفه سیاسي ګوندونو او بشري او سماجي حقونو لپاره کارکوونکي تنظیمونو په بل باندې په داسې حال کې چې لا بشپړه نه و نیوکې کولې، بیلابیلو سیاسي ګوندونو الزام لګوو چې د دې قانون له لارې اتلسم آئینی بدلون چړل کیږي. د دغې علاوه په ان اف سي اوارډ او د قاضیانو د بدلونونو په انګازو په ټولنیزو رسنیو سختې نیوکې پورته شوې وې. سیاسی شنون کی او د رسنیو کارپوهان دا بدلون د یو پراخ سیاسی ایجنډې برخه بولی. په پیښور کې میش صحافی او شنون کی لحاظ علی په دیاړه مشال لیډو توای
ګورې چې کوم وشتم مجوزه اینی ترمیم دی، نو د دې مخ کې یو لوی بحث په دې باندې نو چیرې په دې کې نور انتظامی سب بدلین راځي، بلکې ټول نغټه موجوده و چې د صوبی حقوق علی نو دغه ان اف سی کې صوبی حصہ کمیږي. فی الحال په دغه مجوزه چې کوم خدو حال مخې ته راغلی دي، په هغه کې هغه سیزونه نشته، خو د دې دا مطلب نه دی چې د هغه لا اوسه پورې په پایپ لاین کې نه دي. نو دا هغه سیزونه دي چې فی الحال په دې سیزونه باندې به دوی نبز ګوري او اوبه ګوري که رد عمل سخ رالی، نو کیدای شي بیا دوی دغه ان اف سی سیز چې کوم د هغه ترمیم دی لږه موده مؤخر کړي.
حکومت وایي چې دا بدلون د شفاف نظام لپاره دی، خو اپوزیشن دا د اعتماد بحران ګڼي او دغه بحث د شپږشتم آئینی ترمیم پر وخت هم پورته شوی و. په قانوني ډګر کې هم د دې بدلون په یوې مادې زیات بحث شوی دی. په دغه بدلون کې زیاتره برخه د کانسټیټیوشنل کورټس دی. د پېښور های کورټ وکیل علي ګوهر دورانی په مشال لیډو ته وایي
میجورټی چې کوم د دې شکونه دی هغه هم د جوډیشری سره ریلیټډ دی. د فدرل کانسټیټیوشنل کورټ چې کوم دی ډیر مخکم غوسته او تر شپه زله په شپږشتم ترمیم کې دی نشو کولای هغه آئینی عدالت دی جوړ ک هغه د ججز د اپوینټمنټ د اختیار چې څنګه دی نه سما په نظر کې دا انتظامیه ته بیسیکلی ټول اختیار ورکړی شوی دی او د جوډیشری هغه انډیپندنس چې کوم دی زما په نظر کې دی وخت کې ختم تاسو کنسیډر کولیش
چې موږ وګورو نو چې د سپریم کورټ اکم اټانمي وا کم انډیپندنس او خو به ختم شي دی سره چې هغه ختم شي ججز سره اختیار پاتې نشو 1843 چې کوم هغه پریوی سیستم وا ختم شو د سو موټو پاورز ختم شو هغه چې او په سب باندې چې جوډیشری خپل انډیپندنس ایکسرسایز کول شو هغه ټول پاورز لاړل ختم شو.
ته وشتم آئینی ترمیم مسویدا په سینټ کې وړاندې شوی او تمه دا چې دواړه ایوانونه یعنی سینټ او قومي اسمبلی کې به پرې تفصیلي بحث کیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوک غاګ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو د اوریدونکو د مینه وړاندې تاسو اوریدل چې د پاکستان قانون وزیر اعظم نذیر ترال ویلي چې له کابینې څخه د مسودې په منصورولو کې پیپلز ګوند او نور اتحادیان ورسره همغږي دي او دوی د حکومت مخالفو ګوندونو د باور ترلاسه کولو په اړه هم هڅې کوي. نوموړي دا خبرې په آئین کې د وشتم بدلون په اړه د مسودې په هکله کړې دي. د قانون وزیر په مسوده کې د وفاقي آئینی عدالت جوړولو ترڅنګ د فیلډ مارشل رتبې او د بحري او هوایي ځواکونو مشرانو ته د اساسي عہدو ورکولو وړاندیزونه هم کړي دي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر محمود خان اچکزی بیا د نومبر په اتمه د وینا پر مهال ویلي وو چې په اساسي قانون کې د بدلون پر ضد به احتجاج کوي. په دې اړه د نیاز احمد خان د رپورټ اورو.
دا نومبر په لسمه د پاکستان په سینټ کې وشتم آئینی بدلون مسوده سینټ ته د باس لپاره وړاندې کړی شوی. آئینی بدلون مسوده کې د پوز بشری، د وزیر اعظم قانوني استثنا، د سپریم کورټ اختیاراتو او د یوې نوې وفاقي آئینی محکمې جوړور په اړه مهم بدلونونه وړاندې شوي. په دغه مسوده قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر محمود خان اچکزی هم په دغه ورځ د آئینی تحفظ پاکستان تر سوري لاندې د نوي بدلون سخت مخالفت کړی او د احتجاجي تحریک اعلان کړی.
آئین پہ ہماری اپنی پارلیمنٹ حملہور ہے
په آئین زموږ خپل پارلیمان حملاور دی. کله چې پارلیمان د متنازع بحثونو شکل اختیار کړي، پارلیمان د عوامو نماینده دی. د عوام په ووټ دغه خلک پارلیمان ته رسیدلي، د عوامو نه مشوره نه اخلي، ځکه موږ نیغ په نیغه عوامو له ورځو. د عوام هم پوښتنه ده چې کله به مخالف تحریک شروع کوي، په کوم انداز باندې چې دوی په پارلیمان حمله کوي او په کوم انداز کې چې دوی د پاکستان آئین خوځوي، نو زموږ سره بل لار نشته دی چې موږ د پاکستان ټول وطن دوسته جمهوری پارټیانو چې د هر چا سره تعلق وي اپیل ورته وکړو. د سبا شپې نه به زموږ تحریک شروع شي.
کل رات سے ہماری تحریک شروع ہو جائے گی.
پاینی بدلون د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم سخت ټکونه مخې ته راغلي. دوی وایي چې دغه بدلون د یو څو کسانو په وینا کېږي او دوی ته قبول نه دی. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی د نومبر په 11مه مشال لرته ویل چې د نوي آئین بدلون سره به اعلی عدالت په تنازع شي. دغه رنګه 15 نه زیات داسې نکتې دي چې دوی ته پرې اعتراض دی او په سینټ او قومي اسمبلی کې به مخالفت کوي.
فوج دا کسی دی کوم ترامیم راوستې دي، نو هغه هم ډېر عجیبه دي. خو پکار دا چې دا ډسکس کړی راول او چې دا ډسکس نه کړی شي، نو د دې اثرات باید ډونټ تھنک چې دا به موږ ته پاره څه ته خبري. بل آئینی عدالت ته چې کوم دا اختیارات ورکوي چې صبح د مرکز ترمنځ تنازعات حل کول شي، دا اختیارات به هغه نه خو ټیک ته، لیکن دا چې هغه ججان وسو کی آیا چې دا ججان چې دی وفاقي حکومت چې دی هغه ججان لګی او بیا ترانسفر کول اختیار هم هغه سره وي، نو په دغه صورت کې به صوبی چې دی هغه ته به انصاف ملاو شي نه. نو دا ډېر سیزونه داسې دي. بل دا چې ټول نه عام خبردار چې تاسو په سینټ کې بل راوړی او د سینټ اپوزیشن لیډر اوسه پورې نه دی ټاکلې شوی.
په نوي آئینی بدلون سواد کې د جی یو ټی خبریال ډاکټر محبوب علي چې د قانون ډیګري ورسره هم ده، وایي چې وشتم آئینی بدلون کې داسې خبرې شته چې د پاکستان بنیادي آئین نیغ په نیغه مخالفت کوي. دی وایي چې دا یو متنازع آئینی بدلون مسوده ده.
دیو نوې سیس چې کوم دغه جوړی هغه فیډرل آئینی عدالت جوړی. دغه عدالت چې کوم دی نو دا به د سپریم کورٹ نه هم بلا تر سیزی لگا. لکه سپریم کورٹ پاکستان چې کوم دی هغه به یو سیشن کورٹ په شند بکار کوي. الته بس چې کوم روټین مقدمات دی هغه به مخ ترازی. خو چې کوم اهمه خبرې دی لکه دغه مخکې د عدالت سره سوموټو اختیارو داغه نه علاوه چې کوم دی نو هغه به اهم آئینی مسری چې کوم دی هغه به چیرې لید صبح د مرکز منس کې د غرنګ د ادارو منس کې اوس یو نوی آئینی عدالت جوړی او باقي کې د دې کوشش کې چې دا کې چې کوم د خوخه دا ټیم کوم یو جج صاحب دی امین الدین صاحب هغه بداغه چیف جسټیس یې. نو په عمل کې په دوه غټې اداري نو دام د آئین چې کوم دی د آئین پاکستان دا غیب د روح چې کوم دی خلاف خبره ده. دغه رنګې په دې کې کوم د امینډمنټس خبرو کوم دا تقریبا سلوي خلق بخ چې کوم دی نوې زونه چې کوم دی په دې کې راوړي. نو زه حیران په دې باندې یم چې یاره په دې کې تاسو د شخصیتو د پرولې خبره کوي، په دې کې تاسو د جمهوریت د کمزورولو د پرولې خبره کوي، په دې کې د جمهوریت د طاقت د پرولې خبره نه کیږي، د عام ولس د عام خلکو د حقوقو خبره ول نه کیږي. چن شخصیت ولې اهم دي او عوام چې کوم دی هغه ولې اهم نه دي؟
په وشتم آئینی بدلون د قانون وفاقي وزیر بیرستر عقیل د نومبر په 3مه اسلام آباد کې رسنو ته ویلي چې د آئین ترمیم د پارلیمان حق دی او حکومت دا وخت په پارلیمان کې اکثریت لري، خو هڅه کیږي چې په دې بهیر کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډون یقیني شي. نوموړي زیاته کړه چې د آئین ترمیم وروستۍ مسوده به د ټولو اتحادي ګوندونو له مشورې وروسته تیاریږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو وسته یو بل رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت د 3 MPO شپاړسم MPO او د دفی یو سلسلور سلوختمه په قوانینو کې د اصلاحات لپاره د قانوني چارو وزیر آفتاب عالم افریدی په مشرۍ یو سلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دا ګام د اعلی وزیر سهیل افریدی د اغه دریس پر اساس شوی چې وايي یادې قانوني ماده اکثره د سیاسي فشار اچولو ولست تنگول لپاره کارول کیږي نو سکه اصلاح ته اړتیا لري. د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په دې اړه د قانوني چارو په اجازه مومن سره خبري کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې دا قانوني ماده په کوم وختونو کې کارول کیږي. نو نوموړی په جواب کې وایي
دا هغه وخت کې دا فعلیږي دا سکشن لګي چې کله خبر راشی دے احتجاجی نو خبر راشی داسې نورې مسلې راشی نو په هغه کې په وخت کې ضرورت ڈی سی سره دا اختیار شته دی چې هغوی دا سیکشن لاگو کړي او د دې سیکشنو په ترجمانې په تغذی کې امن راولي. دا یو قانوني یو جمهوري حق هم دی خلکو بهر راوتل جلسه کول جلوس کول ځکه چې د پاکستان آئین چې کوم دی نو فنډامنټل رائټس چې کوم دی نو هغه باقاعده د دې بیا اجازه ورکړې دی لکه سپیچ آف ایکسپرشن شو او مطلب دا دی چې جلسې جلوس شو. خو داسې حالات چې هغې کې هغوی وګوري چې وایي یو ښار ته یو حکومت ته ریاست ته هغې نه نقصان رسي وایلیشن جوړېږي نو بیا چې کوم دی نو دا
نو دا مونږ داسې اورېدلی دي چې لکه پخوا دلته کې د انګریزانو په وخت کې کوم ډی سی ګانو نو دا د پی ام د هغه وخت نه را روانې دي. آیا همداسې ده؟
بالکل جی دا خو ډېر زوړ وخت نه را روان دي. دا خو د پاکستان د ازادېدو نه مخکې دا چې کوم دی دفعې قانون کې را روان دي او چې لکه وګوري چې یاره دلته حالات خراب دي یا دلته څه واقعات کېدو والی دي یا دلته نه مثال داسې پروسیشن جلسه جلوس را روان دی چې هغه حکومت غواړي چې دا ونه شي نو بیا هغوی هلته اعلانو کې هم د ایډمنسټریشن په ذریعه باندې لوکل ایڈمنسٹریشن پر ذریعہ جی دلتے تا تفاہو لگی دلا اور دا کار روی بلتے نکی گی جی بیا دا غیب باوجود ہم علت دا کار روی کی گی تو بیا دا کسان دی نسی عرص میں اور باقی را آگا چھ کم دین بیا جیل تا موالات تزی بیا تا غیب زمانت دا غیب کار روی چھ کم دین بیا آگا ترو عدالت کی گی
دا غا صوبائی حکومت یا نوے وزیرالا چی دے سوئے لپری دی هغه یو پرون میټینګ شوی دی په وزیر اعلی هاوس کې او په هغه کې یو کمیټه جوړه کړې ده چې یاره دا قوانین چې دي د سیاسي دباو لپاره یا د انتقامي کاروایانو لپاره استعمالیږي نو د دې د مخنیوي لپاره دغه 3 MPO یا 3 MPO او 16 MPO او د په 144 یا د په 144 سروې حواله سره ځینې اصلاحات پکار دي. د قانون د صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې ده نو تاسو څه ګڼئ دې کې اوس په دې کې څه بدلون راولی نو څنګه به راولی ځکه چې دا خو په یو صوبه کې دا د پی نه دی دا تقریبا د پاکستان په ټولو صوبو کې دی.
دا احتجاجونه په پاکستان کې صرف سهیل افریدی وزیر اعلی په ټیم کې نه کېږي کله چې دی وزیر اعلی شو. دا احتجاجونه چې کوم دی نو پاچا خان د دې دفو د لاندې گرفتار شوی دی په مودو موده هغه جنجونه کې تېرې کړې دي. د پښتو پیپلس پارټي په ټیم کې تاسو وګورئ چې کوم احتجاجونه شوي دي او کوم دفې 144 لګېدلي دي یعنی تاریخ تاسو راوالی گا نا یعنی زه تاسو ته کوم کوم مثال درکم خو دا خبره چرته هم نه راغلی چې دا قانون دې بدل کړی شي یا دا قانون دې ختم کړی شي. ان پی او چې کوم ستنې دې دا ختم کړی شي او 144 دې دا ختم کړی شي
یعنی په عین کې په واضح تورداري کړی شوی دی چې په جلسه جلوس باندې او چې پرام نه کنه په شرط دې چې په پرام نه جلوس او جلسه یې نو پاغه باندې سه ایزاری رائے حواله سره هم سپا باندې نشته او بیا اکثر اجاز مومن سه چې کله پر کې داسې دغه وشي کنه څوک ګرفتارم شي نو هغه بیا هم د دغه عیني نقطو په دغه باندې وکیلانه بیا آزادې هم هغه د پرام دلیل هم دغه کوي.
بالکل جی یو لار ده
مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په خیبر پختونخوا کې د تبیدک یا د ټی بی کنټرول پروګرام ونوي ملازمین له نوکری او څخه لرې کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د ټی بی کنټرول پروګرام مشر ډاکټر مدثر شهزاد مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا ونوي کارکونکي د امریکا لخوا تر مرستو کمیدو له وجې له دندو لرې کړي دي. مدثر شهزاد وایي که دوی ته مرستې ورکړل شوي نو لرې کړی ملازمین به بیرته بحال کړي. دوی اندېښنه لري چې د ملازمینو د کمی له وجې به د ټی بی ناروغۍ د ختمېدو لپاره هڅې له زیان سره مخامخ شي. د صحت محکمې چارواکي وایي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا له 500 نه واخلي تر 200,000 پورې د ټی بی مریضان رپورټ کیږي. خالده نیاز له نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د ټی بی کنټرول پروګرام ډایرکټر ډاکټر مدثر شهزاد وایي امریکي لخوا د صحت نړیوالو ادارو ته ورکړې کېدونکي فنډ تر ډېره حده کم کړل شوی دی چې له وجې نېشنل ټی بی کنټرول پروګرام دوی ته د ملازمینو کمولو هدایت کړي، نو ځکه دغه 9 ملازمین نوکرو څخه لرې کړل شوي دي چې دا به د ټی بی کنټرول پروګرام هڅو باندې ښکاره اثر پرې باسي.
بجټ پرابلمز او ایشوز راغلي دي، بجټ کم شوی دی، نو ګلوبل فنډ وی چیر اوس موږ سره پیسې نشته، نو تاسو داسې یو کې چیر اسلام آباد ته وی چیر تاسو اوورال د صوبو نه هم د اکټیویټیز او بجټ چې کم دی هغه کټ کړي او نور ایچ آر چې کم دی هغه هم کم کړي، نو بس دې کې سره موږ پیزو شپږ میاشتې نه لګیا او دغه خو بس الټیمیټلی هغه وی چې نه موږ سره پیسې نشته، د تنخواګانې به څنګه کوو، د اکټیویټیز به څنګه کوو، دا به څنګه کوو او دا تاسو سلاش کړي، نو الټیمیټلی بس هولي سولي چې کم دی ډیسیژن د نېشنل ټی بی کنټرول پروګرام اسلام آباد او د ګلوبل فنډ دی. نوکری نه ختمېدل خو بله خبره ده، خو زموږ ټی بی کنټرول پروګرام چې کوم دی نو هغه د سره ډېر زیات به سفر شي. موږ لګیا یو چې یاره د بل ځای نه چېرته فنډینګ وشي، ډومېسټک فنډینګ زیات شي، خو زموږ د امپلایز چې کوم دی دا موږ ایڈجسټ کو.
طبي پوهان وایي چې د چا هم 2 هفتو پورې ټوخی وي، سینه خراب وي، وزن یې کمیږي او وینه غورځي، باید په وخت خپل د ټی بی معاینه وکړي چې په وخت یې علاج وکړل شي. د پیښور ډاکټر تاج محمد هم 100 کلونو پورې د ټی بی کنټرول پروګرام برخه پاتې شوی دی. دی وایي د ټی بی علاج موجود دی او خلک کولی شي د ټی بی سینټرونه ویړیا علاج وکړي. د ټی بی څومره قسمونه دي او د علاج دورانیه څه ده په اړه ډاکټر تاج محمد وایي
د بدن رنگم تور شي، جوړونم پړسيږي، پکې په زړېم کله راولي، پکې مریض لږ تکلیف ورکي. خو دا ضروری خبره ده چې مریض دی د ټی بی دوای قطن نه پریدي، د دې 2 میاشتې انټنسیو فیز دی او به 4 میاشتې چې کم دی کنټینیوشن فیز دی، 6 میاشتې ټوټل علاج دی. خو دا رنگ وی چې کله کله د سر ټی بی وی موږ چورتا ټی بی مننجایټس وایو، د ملا تیر ټی بی وی چې موږ وته کیری سپاین وایو، اور د زړه ټی بی وی چې کوم ته ټوبرکولس پریکارډ ایفیوژن وته وایو، یا د کولمو ټی بی وی چې کوم ته موږ انټسټاینل ټی بی وایو. نو دا رنگ چې کوم ټی بی د کمپلیکیټډ قسمونه چې دي هغه مریض چې کوم دی کم از کم 9 میاشتې پورې علاج جاری ساتل پکار دي.
ډاکټر تاج محمد دا خبره هم په ډاګه کړې ده چې د ټی بی نه متاثر خزي خپلو بچو له د معمول مطابق پي ورکولی شي.
زنانه دي هغه ته ټی بی وشي او د ټی بی دوانې استعمالوي، نو هغه بالکل خپل مور چې کوم ده خپل ماشومان له پي ورکولی شي، هیڅ قسمه ممانعت پکې نشته دي. یو بل شی ضروری زده ویل واړه ما چې موږ سوسایټي کې دا وای چې ځواني جنکی چکم ان میرډ وی او هغه ته ټی بی وی شي نو هغه وای چې را دارنګ جنکی چواد شي دیو چکم دې به ماشومان نشراوړي دغه پرګننسی نشي کېدلی دا بالکل مطلب چې غلط خبره ده دارنګ جنکی چې خپل علاج مکمل کی واد شي خپل خپل ژوند تیرولی شي خپل بچی ماشومان پیدا کولی شي اس قسمه دارنګ خبره نه ده
دا یادونه ورته د صحت نړیوالی ادارې WHO د روان کال مارچ میاشت کې خبرداري ورکړیو چې امریکایي امداد کمیدو له امله نړۍ کې د ټی بی بیماری مخنیوي هڅو ته نقصان رسیدلی شي ادارې د مارچ میاشت کې یو راپور جاری کړو چې پکې ویل شوی وو نړۍ کې هر کال ټی بی رنس له وجې 15 لکه خلک مړ کیږي راپور تر مخه فنډ کمیدو سره به د کمو کیسونو تشخیص او د کمو مریضانو علاج کولی شي او دغه شان د دې بیماری خپرېدو مخنیوي عمل به هم کمزورې شي خالدا نیاز مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو دا اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلې او د لنډو خبرونو طرف ته به لاړ شو د پاکستان د سینټ په غونډه کې په اساسي قانون یا آئین کې د وشتم بدلون مسودې په اړه بحث شوې ده دا غونډه د سینټ مشر سید یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې پیل شوه او وفاقي کابینه د دې مسودې تر منصورې وروسته د سینټ ته سپارلې وه د خیبر پختونخوا حکومت د عامه نظم ساتنې قانون په دریم او شپاړسم او د جنایي بهیرونو ضابطې په یو سلور څلوېښتمه ماده کې د اصلاحاتو لپاره د قانوني چارو صوبایي وزیر په مشرۍ یوه کمیټي جوړه کړې ده په دې لړ کې د نومبر په اتمه په پېښور کې د اعلی وزیر سهیل افریدی په مشرۍ کې غونډه شوې وه تر هغې وروسته د نوموړي دفتر په بیان کې ویلي چې د بیان ازادي او سوله ییز احتجاج د هر وګړي حق دی او قانون باید د سیاسي فشار لپاره و نه کارول شي د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو یو پوخانی تانیدار ل خپل گاډي سره تختولې دي د بنو پولیسو خبريالانو ته پستولي بیان کې ویلي چې پوخانی تانیدار عابد وزیر د خدری مامند خیل اوسیدونکو و چې هم التا د نومبر په نهما یعنی نن غرمه مهال په بازار کې په خپل گاډي کې روانو چې وسلوالو و تختو او نامعلوم ځای ته لیږلې دي اسلام آباد تور پورې کړی دی چې د طالبانو حکومت یې د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د استعمال اجازې نه ورکولو غوښتنه نه عملي کوي او په دې برخه کې کره او باوري اقدامات نه کوي د خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی نن په استنبول کې له طالب استازو سره د مذاکراتو په اړه په یو اوږد بیان کې کړی ده او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د هیواد د بهرنیو دفاعي چارو وزیرانو د استخباراتي ادارې مشر راتلونکي پاکستان ته لیږدوي چلته له چارواکو سره د اسلام آباد او د طالبانو حکومت ترمنځ تاوربند په دوام او دواړو خواو ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبري وکړي دا ځینې لنډ خبرونه او وسورزو د یوبل ریپورت طرف ته په داسې حال کې چې د نومبر په ومه د ترکیه په استنبول ښار کې د پاکستان او افغان طالبانو د چارواکو ترمنځ د دریم پړاو مذاکرات بے نتیجې پای ته ورسېدل د خیبر درې په لار لا هم په سلګونه مال وړونکي ګاډي افغانستان ته د ورتګ لپاره په انتظار دي د دې ګاډو ډرایورانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې له مشکلاتو سره مخامخ دي په دې اړه اور تفصیل فرهاد شینواری لري
د ترکیه په استنبول ښار کې د پاکستان او افغان طالبانو د حکومتي چارواکو ترمنځ د دریم پړاو مذاکرات د نومبر په شپږمه نیټه پیل شول او د نومبر په اوومه نیټه په ناکامۍ سره پای ته ورسېدل تمه کېده چې د سولې دا مذاکرات به کامیاب شي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ ولاړ دوه اړخیز تجارت او د عامو خلکو تګ راتګ به بحال شي خو لا هم د تورخم په شمول ټولې سرحدي لارې د مال وړونکو ګاډو او پیاده مسافرو پر مخ تړلې پرتې دي د نومبر په لومړۍ نیټه په تورخم دروازه یوازې افغان کډوالو ته خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې او د دوی افغانستان ته د ستنېدو لړۍ دوام لري د خیبر درې په لار افغانستان ته تلونکي په سلګونه مال وړونکي ګاډي او ډرایورانی ایثار پاتې دي او افغانستان ته د تلو په انتظار دي د دې گاډو ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې ډېر کړاو سره مخ دی او باید په تورخم دروازه ورته افغانستان ته دا وختو اجازه ورکړل شي.
نوم ما باغ ولید سیمټم را بار کړی او دلته ولاړ یو. هڅه کم یو میاشتم دلته پوره شو او د ګیټ د کولاوی دوه هیڅ پته نه لګی. موږ دا واړو دواړو ملکونو نه چې ګیټ زر تر زر کولا کوم چې کوم سیمټ را بار کړی دی یو میاشتې پوره شو دا سیمټم خرابهږي او موږ ته ډېر ستونزه ده په دې ځای کې. فلحال اوس والا چې یخنی راغله دا یو کډولې والا چې لار ورکړی موږ دواړو حکومتونو نه دا خواهش ده چې ترانزیټ د سیاست کار نه کا بای چې موږ ته لار کولا کا زر تر زرا.
اسماعیل مینوم دے تکلیف یو منزل مو با نه یا بسره نه راوړو دا غو مشکل دی چې ګیټ خلاصي دا ترانسپورټي لار باید خلاصي.
د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر سرحدي پولو باندې نښتې شوې او یو بل ته یې مرګ ژوبل اړولې. د دې نښتو له امله د اکتوبر 12مه نیټې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي لارې تړل شوې. د اکتوبر په 13مه نیټه د ترکیې په استنبول ښار کې دواړو خواو واکمن سره په ډزبندۍ متفق شوي خو په یو شمېر نور موضوعاتو او شرطونو سره متفق نه شول او وروستي مذاکرات یې بې نتیجې ختم شول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د نومبر له 10 منټې یو وار بیا سلام پښتونخوا او خبرې سندرې خپرونې په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین له 2 تر 3 او خبرې سندرې خپرونه له 3 تر 4 بجو په ژوندۍ بڼه واوري او ګډون هم پکې وکړي. زموږ خپرونې په موبایل اپ اوریدلی شي.
مشال ریډیو د ورسو استاد یو بل رپورټ طرف ته د نومبر په 8مه په خبر کې د نومیالي قانون پوه او پښتون سیاستوال عبداللطیف افریدی په یاد کې غونډه وشوه چې پکې دغه سیاسي او قانوني مبارزه استایل شو. عبداللطیف افریدی د 2023 کال د جنوري په 14مه په خبر های کورټ کې وشل شو او پولیسو ویلي وو چې بریدګر یې د پیښې په ځای کې نیولې وو. افریدی د پاکستان له نومیالي وکیلانو، سیاستوالانو، د بشري کونو فعالانو یو. نوموړی د 2020 کال په اکتوبر کې د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې یا سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شوی و. دغه په اړه د غونډې ته زموږ همکار شبیر احمد جان هم ورغلی او له خلکو سره د عبداللطیف افریدی د ژوند او کار په اړه خبرې کړې دي.
دا مشال ریډیو قدر من اوریدونکو، په پیښور کې د ارواحات عبداللطیف افریدی لاله په یاد کې یو غونډه ده. بشوي د مفکوره کې دغه غونډه کې زوینم چې خبریالان، وکیلان، پوهان، لیکوالان او استادان ډېر لوی خلک راغلي دي، په غن شمیر کې راغلي دي. پیښور کې دا پروګرام تابع شوی دی. دا وخت موږ سره د لطیف لاله زوی دانش افریدی صاحب موجود دي. دغه نه پښتنه کوو د پروګرام حواله سره چې دا څومره مهمه رجح خپل تلان یاد کوو او دې پروګرام ته یې څنګه ګورو. تاسو ته جی هرکلی وایي مشال ریډیو کې.
مهرباني. لطیف لاله په ژوند باندې د لطیف لاله د کوم نه مرګري دي، سیاسي مرګري، د هغوی د سوچ مرګري، مترقي مرګري، نو چې هغه د هغوی شخصیت او د هغوی هغه یادونه مونږ ژوندي وساتو. د لطیف لاله د خدماتو چې کوم هغوی کړي وو، د هغې یو تسلسل دی چې هغه مونږ یاد کړو او چې هغوی په خپل ژوند کې کوم کار کړی وو، که هغه سیاسي وو، که هغه سوشل خدمات وو، او که هغه په قانون باندې وو. هغه ټول مرګري راغلي دي او د هغوی هغه چې کوم د جن میشن وو چې هغه مونږه ځان لا مشلې راوګرځو او په هغه باندې مونږ مخکې مزل وکړو.
ډېر زیات مننه تاسو.
ډېره مهرباني. ډېر مهرباني.
حضرمن رودونکو، دغه دانش افریدی په دې غونډه کې څنګه تاسو ته مووي، سیاستدانان هم دي، دغه د سیاست ملګري هم دي، دغه د وکالت ملګري هم دي، دغه چې څومره دلته کې دا پروګرام چې تابع کړی دی، ته مفکوري دغه د دې پروګرام تابع کوونکي موږ سره حیات روغانی محترم ناست. دغه نه پوښتنه کوو تاسو ته مشال لړو هر کله وای د دې غونډه حواله سره ته وای
دا جی کوم زموږ لطیف لاله دې چې هغه د خبر کې نو په دغه سلسله کې هغه دا پریکړه کړې ده چې بیرابیرو سیمو کې به په بیرابیرو ادارو کې په بیرابیرو ځایونو کې به هغه پروګرامونه کوي دا غي ولړې روانه شوې ده په دې میاشتې د نومبر کوربه چې کوم دی هغه مفکوره وا او دا سبې دوی په مختلفو سیمو کې پروګرامونه کوي مختلفو ادارو کې پروګرامونه کوي دا نن دغه برخه ده مثلا راځي هغه دا سره خپل تجربې خپل یادونه شریکي دا هغه په سوچ او په اند باندې رڼا چي
کوم د کوم کوم میدان خلک مونږه غوښتل دي د لطیف لاله امر کریم
او دا سې دي چې خو لطیف لاله ډېر زیات هم جهد دي هغه یو قالب کې نه ځای کی چې د وسله وچره وکیل دي نو وکیلان شته یو وسله وچ په هاندې هغه د ادب ډېر زیات وی مینو تاسو باندې خبرې چې هغه وکیل د کتاب راغی نو وسون کتابونه واغسل هغه په خلکو کې فشل او داغه دا سوچ وو چې د دې سره کوم لیکوال دي هغه وسله ځای کیږي د کتاب سیاست وګورې نو سیاسي مشران چې کوم دي هغه پکې نه استي ځکه دا چې کوم خلک راغلي دي نو هغه د مختلفو دغه راغلي
ډېر زیات منستر
مننه
قدرمن اوردونکو دا حیات روغانی اوس په دغه غونډه کې موجود نور چکم ګډونوال له هڅه کوچې سره خبرو
مو سره یو بل غونډه یو مشر راغلي دي
شهزار جیلانی صاحب چې خبريال هم دي لیکوال هم دي دا غینه پښتنه کو د لزیم فل د جون حواله سره سر تاسو هر کله وي مشال لیډیو کې
دا زما په نظر کې د پیښور مال غوا سنجه په خوراک کې مال غنی او به خوندې داس به خور به خوند شوی دي زګه چې لطیف لاله په های کورټ کې هم یو مبارز او د انساني حقوقو د پاره لطیف لاله په سپریم کورټ کې هم د آئینی جنگ د پاره به تیار ولاړو د لطیف لاله زور چې وو نو هغه په پښتون سیاست کې هم موجود و دا سنور بشمار میدانونه دا ټول دی وخت کې ویر کوي د لطیف لاله نشتون چې ده کنه د څومره وخت تیری غنو دومره به کام ته احساس کیږي چې موږ سمره لوي تاوان وکړو
سر قدم چې د پښتون د حقونو لپاره په دا وخت په خصوص کې چې په کم وخت په پښتون سیمه تیریږي په دې کې هم یو هټ आवाज وکړي
دا ټول आवाजونه چې دي کنه دا حقیقت کې ډېر سیستماتیک طریقے سره بنديږي لکه دینه مخ کې خنزیبو هغه هم یو आवाज وغه ختم شو منیر شاکر یو مذهبي شخصیت خو دا یو بل आवाज و نورونه نو دا زمونږ یو بدنصیبي ده د انسان د ټولو ترقی غا اخیری حد دا چې د आवाज کولی شي به خبره کولی شي به سوچ او فکر کولی شي نو دا چې هر څوک کوي د پښتنو د आवाजونه چې غلي کوي دا ډیر پلانینګ سره ډیر سوچ سره کی زمو په خیال چې خپو آرام او سکون کینی او به چې کوم आवाज دی وکړي ټول نه بچت आवाज دی دا आवाज غلي کول غواړي
دا د आवाजونو د ختمول یا د بول نقصان بیا سومري زیان سومري
نقصان خو دغه دي چې موږ بیا ګونګیان شو کنه موږ دوباره ګونګیان کول غواړي سرونه به سترګې به لاسونه به خپې به مازغه به می خو خبره بني جب بني आवाज بني نو دا د आवाज مرګ دی د لطیف لا د مرګ چې دی کنه دا د پښتنو د आवाज مرګ دی هغه خلک غواړي چې پښتنو دوباره ګونګیان شي خو به تاوان دی
ډیر مننه سر تاسو خدامن اوردون کوم سر دی وخت کې چې لطیف لا یو وکیل په هیڅ باندې ډیر زیات پیژنده کړي سیاستدان علاوه دا غي سره کار کوون کې چې کوم وکیلان دا غي شاګردان وو یا یې کشران وو هغه هم دی غونډه لراغلي دي دا غي نه پښتنه کو چې لطیف لا به سیتی وکیل به سیتی مشر دی سره سنگو او سومره مهم غړندوی داسې قسم غونډه مننه چې تاسو مشال لیډو کې هر کله خپل پوره پیژنګلو
تشکر دې فرهاد افریده منامه دا او بطور وکیل په خور های کورټ کې کار کوم او لطیف لا چې مونږ د فیلډ تراولو پیژنګلی خو زمونږ سره مخ کې نه وو خدا پروفیشنل پیژنګلی مو چې لطیف لا سره وښ په نور حیران شو یو طرف ته ډیر همګیر شخصیت بل طرف ته په طبیعت کې ډیر سخت طبیعت اسړې او هغه مو چې بیا ورستو اندازې لګول نو ډیر شفیق انسان خو چونکه پروفیشنل هغه چې د غلطي هغه نه منله کوم به ډرافت لیکلو نو کاما او فل سټاپ او معمولی شان غلطي وجه په ډرافت کې واغ ډیر سخت لکه تنقید په کومه به ډیر سخت ټیټ کوو بیا هغه مو ته د هغه چې ټیک ټیک سو خو دل د وکالت او دا غي سره د وکالت ایتیکس خو دل اخلاقیات تقریبا موږ ټول فیل اوس چې هغه ټول کې اوس په شخصیت کې دغه سيزونه شته نو موږ ډېر زینو کې دلی دلې دې چې هغه با کلم مجبور لا چار سړې او هغه ته فری اف کاست کیس لکه بغیر د تپوسه بل موږ به کله کله حیران شو کنه چې یو سړې براغلو نه به لطیف لاله لیدلې ځکه موږ ته باندازو لګي دغه به ویل یاره لالا سره ملاويګ لالا بچرته نو لالا په جمع کې ناستو نو بیا به مو ته خو دونو چرته کار به اوس سفارش په انخته او جرت افسر ته نو کرته په ټلیفون کول یا نو د بدانه ویل چې ته څوک یو د کمزین راغلی او څه مطلب دی خو چا مسله به ورته یاد کړو د به एकदम ټلیفون رو وستو نمبر به ملو کال غفلانیا ایسه او فلانه سړی د کار دی دا وک لالا نه د ځان سړی او نه د خپل بچو سړی او لالا د کام سړی یوازې دا نه چې لطیف لالا او یو دلته یو نوم هغه مین اف پرنسپل او هر وخت چې مونږه کتلې د اصول سره ولار دی
ډیر ځات منو تاسو مشالې له ورکړه
مهرباني
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبرو.
سروي د سه شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اورېدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال پنوم
او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
مشال ریډیو د ورسو د بل رپورت طرف ته د بر جنوبي وزیرستان سلی خلک شکایت کوي چې د 2009 کال راهي نجات پوځي عملیاتو کې ړنګو شوو کورونو معاوضه او تلا تر اوسه نه دي ورکړل شوی چې له وجې دوی له مشکلاتو سره مخ دي. د بدر سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې مقامي انتظامی د 1,900 کورونو سروې مکمل کړي خو لا هم 6,500 کورنۍ د معاوضې له حقه محرومه دي. بلخوا د صوبایي اسمبلی غړي آصف خان ویلي دي هڅه کوي چې حکومت زر تر زره معاوضه ورکړي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کښې د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه له حکومت نه دو ورکړې چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې یو مشر ملک عصمت الله په دغه برعکس ویایي.
2009 کښې چې راهي نجات آپریشن وشو دغه نه بعد په 2017 کښې د موږ واپسي وشوله. په واپسي کښې مېشته حکوماتو ړنګې کورې سروې ورته وکړله. 2017 نه 2025 په ختم کول دی چې دا سروې د خلکو ټوکنې په جیب کښې ګرځوي چې دا مېشتانه ملاویږي. په ړنګ کور باندې 400,000 چې مکمل ړنګ و چې داسې نیمو ړنګ په دغ باندې 1,60,000 موږ وفاقي حکومت او بیا حکومت خاص کر دا نوی وزیر اعلی تاسو افریدی دا دا اپیل کوي چې په دام نه ده دا حکومت فوراً اکشن وخلي او دا سروې د خلک ته په زر نظر ورسوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل سراروغه سیمې مشر شیرزاده مسید د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې نه میلاوېدې په وجه د خلکو مشکلات په دا رنګ بیانوي.
2009 آپریشن راه نجات نه بعد د مسیدو کوم کورینا بازورینا دغه هر شی مالیا میچ ول د آپریشن د واجې د پاوز د لوسا نو په هغه نه بعد بیا په 2016 نه بعد د حکومت د طرفه اعلان وشو چې د دغې کیمو ړنګ شوي کورینا دي یا ړنګ شوي بازورینا دي یا دغه میشتر وي. نو په دغه سروې سلسله شروع شوله چې په هغه شي 1,09,000 دوکان ورته میلاو شول دغې کورې سروې وشوله. بیا په داسې سروې میلاوول شروع شول و هلته پیسې چې کوم امداد و هغه میلاوېدم چې کله وغوندې 5,000 دوکان میلاو شول و خلک ته نو دغه نورې چې کومې بقایا سروې وې 6,500 دوکان هغه د ویسه پورې د خلکو په جیتي ناشېدي هغه دوکان ګرځوي. نو دغ دې ته دغه امداد په هېڅ صورت تر ویسه پورې نه میلاو دی. نو ویسه دغه خلک ډېر په مجبور حالات شې دی ډېر زیاتی تکلیفي نه پرې تر شوي دي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګ کړي شوي کورینا معاوضې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلي نماینده آصف خان سره تماس ونیولې. هغوی په ذوق شي وویل
سپره د میره د ړنګې کورې پیسې در د میره ترونه کړي د مو قوم ته میلاو نه شي یا که مسید دي که وزیر دي که دمپلی دي که سلیمان خیل دي یا د خیبر افریدیون دي یا د میره دا ور دي چې کوم هم قومونه په دغه آپریشن شي افیکټ شوي دي سپره چې اړو ته در د معاوضې ور نه کړي. زه د یو په جنګ په حمایت شي هم نه یم او زه خبره هم نه پې کوم. دا مو کلیرلی فلور اف د هاوس هم دا خبره کړې دو دا مې په انټرنل میټنګ هم خبره کړې دو او دا زه وس هم خبره کوم چې سپره د مو معاوضې د ړنګ کورې د مو د غریبونه د مو د قبایل چې مو ته رول نه کړي زه خبره چا فره نه کوم. چې کله مو ته روکي هغه نه به میجه خبره کوي چې میجه په کوم پوزیشن شي څوک سپورټ کوي خامخا پاکستان د میجه ملک دی. په ډېرې لیول پوره دا خبره ډسکس شوي دو او فاینل شوي دو چې انشاءالله د اول میجه ته معاوضې روکوي. دا په میټنګ هم شوي دي دا په فیډرل لیول باندې هم شوي دو او د میجه وزیر اعلی قبایل دی د هغه ډېر زیات امیدي نه دي او د میجه زه نه امید هم دی او زموږ یقین هم دی انشاءالله دا د میجه خبره پر فورم بره.
جگہ
دی سویلی وزیرستان پر ضلع اسدین کی دا ہم وویل چیک حکومت دڑنگ کڑی شوی کورونو معاوضے زر ورکول دے پورا اقدامات و نکڑل بیا وی دے سیمے اسدین کی پیت جاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
رگزو کې د رگزو پریمیر لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ شوې دي. فائنل لوبه د نومبر په اتمه شوه. د سیالیو منتظمین وایي چې د سیالیو مخه یوازې تفریح نه بلکې نړۍ ته د امن، مینې او یووالي پیغام ورکول وو. په یاده ضلع کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د نامنې پېښې زیاتې شوې دي چې پر ضد یې نه یوازې د صحیح خلکو جرګو لړۍ دوام لري بلکې امنیتي ځواکونه هم عملیات کوي او وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز اورگزی په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا په اورگزو ضلع کې د کرکټ سیالۍ اورگزو پریمیر لیگ په نوم ترسره شوې چې پکې د ضلع له لسو زیاتو لوبډلو ګډون وکړ. د لیگ پیلوبه د نومبر پر اتمه نیټه د مشتی میلې په میدان کې د مشتی ټایګرز او فیروزخیل ټایګرز ترمنځ وشوه چې پکې مشتی ټایګرز په لسو رنزونو بریا خپل کړه. د بریالۍ لوبډلې کپتان محمد رؤف مشال ریډو ته وویل دا ډول هلې ځلې د ځوانانو د وړتیاو د ښودلو ښه موقعه برابروي. حکومت ته پکار ده چې د ځوانانو د ودې او د لوبو د پرمختګ لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
پہله بیټنګ موږ کړی وو په 10 اوور کې 131 رنز ټارګټ وکړی وو. هغه یو بهترین کھیل مظاهره وکړه او لاس اور 31 رنز پاتې وو او د میچ مو 11 رنز سره وګټل. دلته تماشای کثیر تعداد کې راغلی وو. قسمتی سره دغه کې د فیسیلیټیز نشته چې د خلکو پر نام څه پیدا وشته کی او د یو معمولی شان ګراوند دی نو حکومتي څور نمایندګان دی هغه تحویل دی چې د داسې سہولتونو عضلات وکړي او د خلکو د کوم فیسیلیټیز دی دا وایر دی.
د لیگ تنظیمونکو وویل د دې سیالۍ مخه یوازې تفریح نه و بلکې نړۍ ته د امن، مینې او یووالي پیغام رسول هم وو. د لیگ مشر محمد حنیف زیاته کړه په اورگزو او نورو قبایلي سیمو کې د دې ډول سیالیو له لارې دا څرګنده شوه چې دلته خلک امن، مینه او خوشحالي خوښوي.
او دې ټورنمنت مقصد مو دا ده دنیا ته د امن پیغام ورکومو. زیرا دا ورغزی سکوم دی دا فورمن حلق دی دا بدمنی نه خوخوی دا نشه تمشی نه خوخوی دو سیرا پوکیل سرا مین لری او ماشاءالله دی خلقو تیلین دا سخپلا وگا تلو نو خوز بردست ماشاءالله از نوجوانانو که خوز تیلین تا
دا به داسی حال که دا چه پا یادی کابلی زلی که دا ورستی و میاشتو پا محال دا نا امنی پیخ زیاده شوی او دا امنیت دا تنگخ لپارا دا زی خلقو جرگی او دا امنیتی زوکونو عملیات هم روان دی. زوان مدنی فعال امن الله وای حکومت ته پکار ده چې د قبایلی سیمو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د خلکو د ژوند د اسانتیاو لپاره عملی ګامونه پورته کړي او په تیرو عملیاتو کې د ولسی توانونو معاوضه هم ورکړي.
په دې رکه کې کوم اپر تحصیل کسترګ وړو یا مثال اسماعیل زید تحصیل ده سي هغه ځکه وسم بدامنی ده خلکو سم متاثرین دي خپل کورونه لري خپل کورونه اړنګ پرته دي. حکومت نمودا دا امید د کوم ای ڈی پیز دي دمو د خپل کورونو ته واپس راولي او د کوم نامنی دي څه نامنی څه شی واجه نه جوړ شوی دي. دا غیر ریزن د معلوم کې سوال دي نامنی په نور علاقو کې نشته صرف په قبایلی علاقو کې دي.
یو خو د امنیت ته ټینګښت لپاره د جرګو او عملیاتو لړۍ دوام لري نو بل خو د اورگزو ځوانان د لوبو او مثبتو فعالیتونو د لارې د ناامنۍ پر ضد خپل مزل ته دوام ورکوي. دوی هیله لري چې دا ډول هڅې به نه یوازې د ځوانانو پام له منفي کارونو واړوي بلکې د امن، یووالي او پرمختګ لپاره به نوې لارې هم پرانیزي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خوست پښتونستان پارک په میسنک لوبغالی کې د کرکټ د جونیئر لیگ دویم پړاو لوبې پیل شوې دي. په یادو شل وریزه لوبو کې چې د خصوصي سکتر په مالی ملاتړ جوړې شوې ځایي سلویخت لوبډلې برخه پکې لري. د لوبو منتظمین د دې برنامې موخه د کرکټ د برخې د ځوانانو استعدادونو روزنه او د دې برخې د تجربه لرونکو لوبغاړو له مهارتونو او تجربو څخه ګټه اخیستنه یادوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
په خوست کې د خصوصي سکتور په نوښت د ځایي کرکټ بورډ ادارې په چوکاټ کې د ځوانو لوبغاړو دویم پړاو شلوري زلوبي د دې ولایت په دوو لوبغاړو کې پیل شوې چې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او د کرکټ د بیلابیلو اکاډمۍ څلوېښت لوبډلې پکې ګډون لري او د مسؤلینو په وینا چې شل ورځې به دوام کوي. د خوست د کرکټ بورډ وایي اکبر سمون مشال راډیو ته وویل
سینئر لوبغاړي په هر ټورنمنټ کې ډېر مهم وي ځکه دې کې داسې لوبغاړي شته چې د الف لوبډلې د ملي لوبډلې په کیمپونو کې لوبېدلې دي د افغانستان نولس کلنې لوبډلې لوبولې دي. د کورنۍ کرکټ په غټو لوبو کې چې په هغې کې د افغانستان ملي لوبډلې ټول لوبغاړي لوبېږي په هغو کې دغه لوبغاړي لوبېدلې دي. نو دلته تقریبا ډېر ځوانان لوبېږي هغه چې له خوست څخه کرکټ نه دی کړی یعنې د تجربو له کمښت سره مخ دي. دا یو ښه فرصت ده چې دوی ته تجربې انتقال کړي او په راتلونکو کې دوی د نورو لوبغاړو په نسبت ښې لوبې وکړي.
د ټولنیز ژوند د نورو برخو ترڅنګ د سپورت او په ځانګړي ډول کرکټ لوبغاړو څخه چې شمېرې ورځ تر بلې په ډېرې دودی د خصوصي سکتور مادي او معنوي ملاتړ د دې برخې د غوړېدا او د معیاري لوبو له ترویج سره مرسته کوي. په دې اړه ځوان لوبغاړي فرید زدران وویل
د خصوصي سکتور څخه موږ ډېر خوشحاله یو. د نو کسانو د کسانو سپانسرانو څخه ډېره مننه چې مطلب دوی د خصوصي سکتور په مخه چولای دی. هغه ځوانان چې په ډومیسټیک یا په بره لیول کې نه لوبېږي د هغو کسانو لپاره فرصت برابر کړی چې په شخصي سکتور کې ولوبېږي.
لوبغاړي زیاتوي دا ډول لیګونه دوی لپاره د خپلو وړتیاو د ښودلو د نویو تجربو او مهارتونو په ترلاسه کولو د ځوانو لوبغاړو د خپلمنځي پیژندګلوۍ او د دوی ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې هم ګټور تمامېږي. یو بل لوبغاړي ذبیح الله وویل
زه ډېر خوشحاله یم چې د دې ټیم برخه یم ځکه موږ سره ټیم کې د څو سینیئر نفر شته چې هغه به موږ سره خپلې تجربې شریکوي او د هغوی تر مشرۍ لاندې به موږ دا ټورنمنټ ترسره کوو. دا ځکه مهمه ده دلته شخصي ایونټ دی کوم دولتي ایونټ نه دی ځکه یو لوبغاړی د ځان لپاره پرفارمنس وکړي نور لوبغاړي کوشش کوي ټیم لپاره پرفارمنس وکړي ټیم مخکې لاړ شي ترڅو میچ نه وګټي او د دې ټورنمنټ اتلولي هم خپله کړي.
د یادونې وړ ده د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان د خوست ګڼ ځوانان نه یوازې کرکټ لوبې کوي بلکې د دې ولایت ډیری اوسیدونکي هم د کرکټ سره مینه لري. په دې وروستیو کې په خوست کې د کرکټ د مسلکي او اساسي زده کړې لپاره یو شمېر اکاډمۍ هم جوړې شوې چې سلګونه ځوانان پکې پر تمرینونو بوخت دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
جوړ کا